په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا چارواکي وایي د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه وړاندې کوي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وژنا په پراخه کچه غندل شوې. بهرنۍ چارو وزارت وایي د تشکیل د بیا کتنې چارې ګړندۍ کړې دي او فرانسه کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د مشر یوسف رشید وژلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو غبرګونونه پارولې دي. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر یوسف رشید برید غندلی او هغه یې د دیموکراسۍ یو فداکار ملاتړ یاد کړی دی. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید نن سهار دندې ته پر لار و چې د کابل ومه حوزه کې برید پرې وشو. برید کې پر نوموړي سربیره د هغه موټر چلوونکی چې سمیع الله نومید هم وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. تر اوسه کومې بلې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د امنی قمندانۍ ویان فرید الله دهقان وایي چاودنه نن سهار لس بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوا نه عمومي لاره باندې منځ ته شو. یو شخصي تراچه موټر باندې درې نفر زموږ اهالي کلیوال خلک دبکې زخمي شوي دي.
د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ملکی کسان ټپیان شوي. تر اوسه چا د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنۍ سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنۍ سیاست به د ملت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنۍ سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسیږي.
ګران هیواد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي څوارلسم لمریز کال ته په نظر کې نیول شوي. سږ کال اوړی د دغه وزارت او د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې وزارت موظف شوی چې د بهرني سیاست دستګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا له مخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوي او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمي بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یو فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړمه ورځ د دسمبر په 21مه په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیس ویلي و چې د بلوچستان د بشري حقونو فعاله او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر 6مه له خپل کوره تر وتلو وروسته لادرکه شوې وه. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغو پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړي او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او سرانوالانو ویلي پخوا یې هم د خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر شخړې او جنجالونه کړي دي. او وروسته لدې چې کولمبیا دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل، روسیې په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماټان نابللي میلمانه وبلل. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل پرونې د کولمبیا سفیر احضار کړی و او له کولمبیا د روسی ډیپلوماټانو د اخراجېدو د بې بنسټه پریکړې په اړه اعتراض ورته کړی. کولمبیا ویلي د اخراج شوو روسی ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماتیکو اړیکو په تړاو د ویانا د کنوانسیون خلاف و، نو ځکه یې د هغوی اعتبار لیکونه لغوه کړي. کولمبیایي چارواکو که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د هغه هیواد محلي رسنیو ویلي دا دوه ډیپلوماټان د پوځي استخباراتو او د کولمبیا د طبیعي سرچینو د استخراج په اړه د معلوماتو په ټولولو بوخت وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یو برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد ذاکر استانغزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړی وایي خغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو کې ډیر فعال و.
دای ډیر فعال سړی و، وطن زحمت یې ست ډیر زیار یې ست.
اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي، دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټولنیزې شبکه تلګرام سږ کال د بیان د ازادۍ په برخه کې په تېره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کېږي څه رول لوبولی. د لوږې په اړه مو د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. دواړه خپرونې د ازادي راډیو د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل ټکنیکي همکار ته روشن پم راسته وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یو برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې نن شاوخوا اته نیمې بجې ناپیژند وسله والو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یا موټر چلوونکی هم ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. په عین حال کې د طالبانو وایي انزبی الله مجاهد رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي چې د یوسف رشید په وژل کېدو کې دا ډله لاس نه لري. نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تنیکوټ په سیمه کې ناپیژند وسله والو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي شوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم خبرې چې تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ائتلاف ته موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی و ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق قرین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه تفسیرنه لاندې دی، مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشتي د مونږه تخباراتي څانګه په دې برخه کار کوي او دا ډېر یو بد پیښه و. مونږه ترڅیرنه ورسته هغه جزئیات پایله د خلکو سره او د رسنیو سره شریک کوو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې علي شورا د افغانستان ولسی جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د عرب په اعلامیه کې راغلي چې امنیتي بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمې سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قمندانې وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12 امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تېره ورځ هم په یو ورته پیښه کې 5 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان وو.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیره بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هڅو کې ډیر فعال و. ښاغلی ستانکزی وایي چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې پیل کړي، ځکه چې دغه پیښې د انتخاباتو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. لخغلی استانگزی سره ازما همکار صفی الله استانگزی مرکه کړي نو موړې په فایل کې د انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي.
ډېر د خوشنۍ ځای د واقعا ډېر په سپه یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونه وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو ورځ په ورځ دغه وزن اضافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سي.
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا ده سیدمګه ډیر نږدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې، زه تقریبا اوس بېخي شاک شوم. باور وکړئ تاسو چې ما اورېدلې دغه خبره بېخي شاک شوم، ځکه به زه نه پوهېږم دغه عادفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نه سم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي، ولې تقریبا دا تقریبا ډېر زیات وخت چې جریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې چې واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی، ولې زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب کوي اوسې د ده په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا موږ یې بېخي شاک کړي یو.
ښاغلی ستانکزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده، ملګری مو هم و، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کېدل چې دوی فعال ول په دغه برخه کې. تقریبا څو ورځې مخکې ما د دې مرکه واورېدل چې دی بیا هم د اصلاحات په هکله دی غږېده، چې دوی خصوصا د غزنی ولایت په اړه دی غږېده مسائل، ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت به درته بعد چې اقدام نه دی کړی د اصلاحاتو په هکله باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یوازینی اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس یې دغه الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ایسته ډېر زیار یې ایسته. معمولا تاسو شاید د دې یاستئ او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې، ډېر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یوه وسله وال برید کې ووژل شو او ډرایور هم ټپي شو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو وایم ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دا د دې ډلې کار نه دی. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره د انتخاباتو په تړاو مسایلو مو ډېرې مرکې کړې او له ازادي راډیو سره یې همکاري لرله. مخکې مو له تاسو غوښتل چې په دې اړه غواړئ نظر څرګند کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې ډېرو د ازادي راډیو اورېدونکو د ښاغلي رشید د وژلو په اړه پیغامونه ثبت کړي دي. د څو تنو په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
وکانه موږ د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتو اجرایي مشر په وژلو باندې ډېر خوشاله یو. دا د افغانستان لپاره لویه ضایعه ده او دا یو وژنې یوازې نه ده، نه اوله ده او نه شایي چې وروستۍ جمع نه وي. ځکه چې د کابل ښار وګړي هره شپه سهار کېږي بس په دغه بریدونو باندې راپیلوي، نو د ده وژنه یو لویه ضایعه ده، موږ یې خپله لویه ضایعه بولو.
اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ښاغلی سید چې په شهادت رسېدلی دی، خوشاله یم. اما د دې لامل زه استخباراتي بولم، ځکه دغه مکسانسي مینونه چې دا استخباراتي بڼه لري، نو دی د دې ښکار سو
په وحدت ساپایم د پروان ولایت د کویساتی ولسوالۍ نه یوسف رشید صاحب تمرینه ژوره خواخوږي څرګندوم. او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی او نه غواړي چې افغانستان یو حتی ورسیږي، غواړي چې بس په همدغه ځای ذلیله او په هغه جون کې وخت تیر کړي.
ورود حکومت په دې اړه باندې دي نو څه دې ولسته جواب وایي چې دا دې مخه نشي نیولی دی ولا څه فرق مخه نشي کوم شي مخه دې نشي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 په صافا وزي او ری دلای شي. ورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور دي پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د ورزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزن ضد ناروغۍ له واکسین څخه بے برخې شوي دي. نور تفصیل یې له ترین کوټه په دې راپور کې اوري.
واما پرون ته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورانه راکړه شوی چې یا خود نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو یو تیر وطن وشوه د ورزګان کې د خلکو د شکایتونو په باب راپور خبرېدو ته چمتو دی.
د ورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزان د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب شوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د ورزګان د چوري ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپل ماشومانو سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزن د ناروغي د ګواښ او د ماشومانو د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلې او له همدې کبله وجد لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ دې سرګرداري ته خلاص وو. دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
د ورزګان بل اوسیدونکي کریم الله په ورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي، د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د ورزګان د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېر 1.5 کال راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نه ورکوي. د ورزګان د عامه روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا 1,40,000 ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه بې برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یوه ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولی شي ماشومان. موږ غوښتل هغه چې باید د واکسین اجازه ورکړي که په اړه تحقیق وي، که د هر ګوند سره مشکل لري که وزارت ستامل سره لري که د دبليو ایچ او سره لري که د یونیسف سره لري هغه د خپل په مرام کې وضعیې کې څومره دغه ارګان سره مشکل لرو واکسین به وزارت ستامه واخلي بل ارګان د طریقې به تطبیق کړي قوت موږ هغه ته هم نه معلومېږي چې دې مشکل په کوم ځای کې دی موږ چې دې سره خبرې کوی دا زموږ د قلات وطن خبر ده دا زموږ د مشرانو کار دی
ښاغلي بارک وایي په 2020 میلادي کال کې په اروزګان کې د ګزار ناروغۍ 15 مشکوکې پیښې ثبت سوي دي چې له جملې 4 مثبت سوي دي د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکول سوې خو وسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي د دې ډلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګزار ناروغي پاتې ده په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګزار ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي روغتیایي چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزار شاوخوا 45 مثبتې پیښې ثبت سوي دي دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګزار ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري
د خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده
مونږ ته به مور ویلې سي که د چا جاله د مرغۍ دې ورانه کړله د مونږ کور هم ورانېږي بلبله یې بولي تکه زیړه ده دا د مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درختې په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې عین شی ګاز واري جاله جوړي بیا دوه بچي پکې دیږي اوس مې کور در لامن کې دی د دې کور شاته مې چنارونه ورو ریښې ډېر جګ دي هر پسرلی بیا په غجی کې وه جاله جوړېږي او دا له کوم ملکه به راځي دلته به جالې جوړي
د ژوند په شیبو کې د خپرونې یوه برخه مو واورېده د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې یو ځای درته خپرو د اساسي بشري حقونو خپرونه کې مو هم د لوږې موضوع څېړلې ده مخکې مو د نورستان کې د بې ځایه شوو اوسېدونکو د راپور یوه لنډه برخه واورېده اوس دا راپور خپرېدو ته بشپړ چمتو دی د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنیو سیمو کډه شوې کورنۍ وایي سور ژمي د ماشومانو ژوند ګواښي خو تر اوسه چا یا کومې مرستندویه ټولنې ورسره مرسته نه ده کړې ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنګ جګړو له کبله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي نور تفصیل په دې راپور کې
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلې او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي فضلي مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی اکثر د یو کورونو او یو افغانو سره همکاري په نظر کې نیول کېده په خپلوانو توضع کېږي لس کس یو کور نه نیول کېږي او بس د څو چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونو کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي نو راغی رسنا کومکونه راځي وروره د مهاجرینو په دغه کښې هم راځي د مهاجرینو رئیس چې دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ سرکوي وروره
په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپې پیریز چلن کړی وي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی آزادی راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونيسي
مهاجرین ټول کغه و ما ولسوالي کې هته د موک د کاندیشو کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې ده. موک ترې یو حد پورې غو سره هم همکاري کوو. نو کچېرې ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولې چې زه دلته عمر مهاجرین را وغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې درې زره کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټولنیز شبکې تلګرام سکال د بیان د ازادۍ د امپراختیا په برخه کې په تیره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کیږي څه رول لوبولی. تلګرام که څه هم په افغانستان کې ډیر عام نه دی خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پرېږدي د خبرونو او فکرونو د شریکولو آسانه وسیله ګڼل کیږي. چین او روسیه هم په دې هیوادونو کې راځي خو د بلې هرې رسنۍ په څیر د تلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک وو تلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسېد. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي. خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. تلګرام سکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې په روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. تلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له 2 کلونو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپوړو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې وسې کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکې رسنۍ تلګرام نه کاروي بلکې ترورستان د کرکې خپرونکي او نور ورانکارې ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو د رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له تلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلي غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د تلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیترزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر تلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپرېږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پوره ویډیو ښیي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یو ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدمش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته یې پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. که غواړئ چې په افغانستان کې د لوږې په اړه چې څومره خلک وږي دي نور معلومات ترلاسه کړئ، د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ. او د ژوند په شیبو خپرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. خو اوس اسدالله الدین په سټوډیو کې دی، د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو غبرګونونه پارولي. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر برید غندلی او هغه یې د ډیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړي. د امنیت قومندانۍ ویان وایي چې نن سهار د دغو کسانو سراچه ډول موټر پر ښخ شوي ماین وخوت. عیني شاهدانو بیا ویلي چې چاودنه کې 8 تنه ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د ښه والي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال قونسلګریو پورې د بهرني سیاست ټول بنسټونه رانغاړي. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر پر 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلی. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی او وروسته له دې چې کولمبیا دوه روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل، روسیې په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماتان نابللي میلمانه وبلل.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د کابل د تکواندو آزاد سیالۍ نن د منیر احمد لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس ګل جان وفان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د قوم میاشتې له 9 نیټې پیل شوي وې چې نن پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو 100 لوبغاړو د کابل او ولایتونو ګډون کړی و. ښاغلی وفا وایي د سیالیو په پای کې منیر احمد لوبډلې لومړی، د بدخشان ابریشم لوبډلې دویم او مجاهد لوبډلې دریم مقام خپل کړ. په کندهار کې د سولې سفر په نوم د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاندې بنفشه جام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن سهار د شلو بایسکل چلونکو ترمنځ د 40 کیلومتر فاصلې سره پیل شوې. د دې سیالۍ د پیل هدف سول او یووالی په ګوته سوی. د بایسکل چلونې دغه سیالۍ د کندهار د بدني روزنې ریاست څخه پیل او تختپل ولسوالۍ پورې وغځېدې. د سیالۍ په پای کې د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته تقدیرنامې او جایزې هم ورکړل شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شاپور زدرانوای د میلیون جام په خاطر کرکټ بورډ ورسره قرارداد لغوه کړ. شاپور زدران په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې لا پرله پسې هڅو سره سره یې قرارداد ترلاسه نه کړ. نوموړي کرکټ بورډ هم تورن کړ چې شخصي اړیکې پالي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا لیګ او مسؤلین یې په تیرو پړاوونو کې له بورډ څخه پوروړي دي او باید پخواني حسابونه خلاص کړي او بیا د لیګ ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه منئ. دا ونې د فقر یا لوګي پاړه غږیږو چې یو بشري ننګونه ده. و به وری چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کېدی شي چې د فقر دغه کچه چې اوس ویل کېږي ډېره در راکمه شي. هم دې اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. راشو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولې، خلک کډه سولې، لخپل کورونو نه خارونو تراله، خارونو کې گنجائش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي، هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کره شو عواملو ته یې ولې فقر ډېر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډېره زیاته ده، بیکاري بې حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دستفروشي ده، دهقاني ده ډېره کمه، مالداری نه ډېر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډېره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کېږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کېږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کېږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسېږي، په مالیه کې تنظیمېږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسېږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډېر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1915 کال کې 3.5% و، ولې 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدی شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضی کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضی کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ځوندی پاتې سي. که نه حتی لوران په خرچی کړي دی خپل یعنی غټم کدی فرزن یو خو غو دو دستور دی یو د چې بیخی دی فقر دی وجنه ماشوم پرې د چې ځوان لورې فرزن په هغه کې ور کړي ده چې ترو پر یو مړی ډوډۍ ځان تړي بل دا چې په کورونو کې تشنج جا سوي دی د خځو دی میړه دی خاوان تر مبن جنگونه دی په دیغه و چې راوړه لکومې کم بل خو ته ماشوم زړی چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته کوي نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي یعنی له فقر سره مخ دي نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي خو هغوی غلا نه کوي مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي دا کیسې هلته نشته دي ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو ول ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته ولی آلتا بیا یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی آلتا یو کس دی وگی دی یو دکاندار یا بل اغا بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي اغا ډوډۍ ورسیږي ورته کنه خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی یو بل نا امنی په همدغه وجه ده علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اورېدلی دی یو چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی وایي چې ورور زه بېکار یم خی کور ته څه شي راوړم لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه ځکه چې امنیت نسته دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دی چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي یعنی دې کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنګ دی چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمال چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي حاکمیت د قانون مجرم مجرم وپېژندل سي څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کېږي د یو بل هم کېږي ولې دلته دومره عاید نه رسېږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي فابریکې جوړې سي ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو دې ته سردخانې نسته ده په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې عقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي همدغسې پیاز همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي تعادل د معاشاتو د برابر کړي مالیات سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسیدغه د دولت اواید زیات سی چې دولت ټول تر رسیدګی وکي بل د چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري خاطر خلک غوړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسی ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچه به ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنی خالن نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو دایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکلا څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای چرکا ورته وای اغیر اجی چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی زنه کلنګ ورته وای زنه خلخ سوزقار ورته یا غی سپینیم دی شنم دی
حکومت موکی ځاله جوړوي
خاصه ځاله خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مون په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مو هم سر ورښکار کړی دی ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د اکتوبر لسمه چې د میزان د میاشتې له نسمه سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسب وي کافی خواړه پیدا کړي ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي د کرهنې د وزارت د طبیعي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي
ځینې مرغان د چې په کال په اولو میاشتو کې راځي ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي ځینې مرغان د چې په ګرمو وختونو کې راځي دغه مرغان چې د هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحه ته مسافرت لري سفر کوي او راځي په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچ په دې ورځ ولمنځل شي بیا ورسره د دینه په 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلق په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده دا حفاظت او مراقبت یې ونوسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا زورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ دې ورانه کړله د موږ کورم ورانېږي بلبلې بولي تک زیړه ده دا د موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درختې په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې ای گاز واری جاله جوری به دو بچی پکی دیگی اوست میکرد در لامان که دیدی کورشات می چنارون و روری که دیر جگ دی ار پسرهای به پغجه که و جاله جوری گی و در کم ملک برازی دلتا به جاله جوری
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی؟ د کابل په کولی احمد خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجر مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پختلی مو دي چې ولې کډواله مرغۍ رئیس سره کړې ده. ویلې زخمی ده الوتلی نشي ځکه مې دلته ساتلې.
زیات مرغی راځي، سونا ورته وای، چرکا ورته وای، سیخپار ورته وای، دغه مرغی راځي. ورسته هغې راځي چمچ په نوم، قشقل راځي، غوتی راځي، یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وای، ځنه خلق سوزقار ورته وای. هغه سپینیم دی، شنم دی، بل مرغۍ دی د چمچنول په نوم،
بله
هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغۍ دی، خلق ورته هغه وای، قاضی حسینی وای، بل نمونه ترتراک دی.
درته وای چې د دومره مرغانو نمونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوال راځي، کوم یوه ډیره ښایسته ده او تاسو خپل خوښیږي؟
ولا سونه په دوی توله کې ښایسته ده او یو چمچنول ډیره ښایسته ده.
څه ښایست لري؟
وی ګوره دا څه ښکلی رنګ یې، څلور پنځه رنګ یې لري. یو هغه یو نمونه چرکا دی، سوری ورته وای، ډیره ښکلی معلومیږي. دا که ته وی ګوره، تا پر قلم باندې تا رسمی کړی دی په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ ستاسو ډیر صفات وکړ کنه، څه فکر کوئ دال کوم ځای راځي؟ اصل دی کوم زیده؟
دا سایبریا نه، هغه ځای نه راځي. دا مختص افغانستان هم کې لرو، خو مقصد داسې دی دا خو ماجر مرغان د لر نه راځي، داسې موږ تثبیت کوای نشو. په دا ورسته ټیم کې دوی راځي، زیاته راځي.
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایر وی په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده؟
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دې ځینځي سابیریا ته. په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي دغلته دمکی او یو څه وخت پاتې کیږي، بیرته بیا دې ځینځي نیمه کرای هند ته او غلطه د خپل ځوان مخ ته وړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولی اشمت خان کې ساحه ډیر زیاته لوی ده، اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر دي لامل ده چې ساحه غټه ده، دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیر خپه ناګاده ورته. دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټر فال وای، خوراک ورته ماده دی. او بو کې قسمه قسم ابزی ژوند کې سي اغې نه دغه مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامخ موږ تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غونډه داتې زینې ورختلې دي. دا راته وایي چې دلته څه کوي؟ د مرغان وسایل کوي.
د منګه د دې کول مسولین دا لیست ورسره هر مرغه د دوربین په وسیله سیویني او هغه ته ټیک مارک ورته کوي. د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې چې تا غورا تک لري.
که څه هم اوس منای دا خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري. دغه اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضی حسینی یا د سایبریان کرنسی ورته وایي، کولنګ سایبریایي موږ تاسو ورته وایي، کوتن دا راځي، یا مثال بومی نو د مرغان وستا د ګنجشکک سورته د دادی نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر ندی.
د هغی سرویل مخی چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي، افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالې جوړوي. په همدې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړې. ورته غواښي
ژوند په شیبو
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد ترزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه ترزی په
دا سندره ستاسو وشو اوریدل د 1340 کال نه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي، زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سپډار اساس یې والته دی وسی
جغرافیا او د ایکولوژي له نظر منګه وایو دوی هغه صاحب غورکی چې هغه د اقلیم له نظر هغه د خاورې د کیفیت له نظر هغه د ځنګله د اوبو د ټولو طبيعي عناصر له نظر دا یو مناسب محیط دوی ته وسی
د غزاینو منره توخی مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو د امام صاحب ځنګل دی درقد جزیره دی واخان ولسوالی او په خاص توګه د چقمقتین جهیل پاندی شکل دی کابل په ولایت کې دی کول احمد خان ساحه په غزنی کې دی ولاړ او په دیناور دخته انداش دی امونی پوزک او امونی صابری دی فرا او نیمروز په ولایت کې او په دی اواخر کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوی سیمه اعلان کړل هغه په قندار کې دی دالی بندو
ولی دغه التون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې
سو عمده عوامل دي یو عوامل دا چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي دوم بیولوژیکی عادت دا ده چې دوی د خپل تولید مثل او د ژوند د تیرولو لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی مرغان وژل کیږي که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ
دقیقه خبره ده بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري ګورئ موږ او تاسې په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي له کومې لار نه یې مهیا کوي د دې لار نه یې مهیا کوي چې موږ یوه ساحه کله چې د مسؤونی صاحب په نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي کیږي چې زموږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کړي چې بلاخره منتج پدی کیږي چې موږ ښې اوبه لاسته راوړي ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو اما غزای چې موږ حفاظت کړ هغه په شینوالي کې موږ په شکل د طبي وساته
عملا لیدل کیږي چې مرغان هغه کډوال دي که خپل د افغانستان دي به ښکار کیږي وای کومه جریمه نسته
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دی چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دیغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي بر علاوه له دینه خوشبختانه تیر او څلور میاشتې کې د جادما رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 15 کلو لپاره بند یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخت پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادما رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکارا ډول سرغړاوند ده
ډیر زیاته مننه
مننه تاسو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي اوږده سفرونه کوي سرحدونه نه پیژني ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری
سارے بیا بدلا راش یواری بیا یواری بیا بدلا راش پپخانی پلن جیو بدل گردو لمبا جی کرما سما جانا پپخانی پلن جیو بدل گردو پتر تو پوری جدا کرنے لمان بجے کما سما جانا ارے کما سما جانا ارمان بہل تزما رچی ارمان بہل تزما رچی چکھٹ میں واقن تو رخاول میں اڑین بجے کرما سما جانا چکھٹ میں واقن تو رخاول میں اڑین بجے کرما سما جانا تب تر سو پوری جدا